قدرمنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 مو اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې په یو لړ څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي په خیر واقعي بنسټونو ولاړه بللې او انتقاد یې کړی. جمهور ریاست دا ستراتیژي ګټوره او بریالۍ بولي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزون مشر جنرال امان ازادي راډیو ته وویل وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستې دي. تقریبا دو کال کېږي چې هر چا ټوپک اخیستی او خلک ګواښي. له دې وروسته به هغه کسان چې له یوې مرجې څخه د ویشل شوي ځانګړي کارت پرته وسله ولري غیر مسؤوله وسلوال بلل کېږي او قانون ته به سپارل کېږي. د جنرال امان په خبره غیر مسؤوله وسلوال نه یوازې دا چې عام خلک ځوروي بلکې افغان حکومت هم تریخه خاطره نه لري. نوموړي ژمنه وکړه چې د کابل ګارنیزون به له نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. بلخوا د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیات رسنیو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې چاودنه د ګاز پلورلو په یو دوکان کې شوي. تر دې مخکې ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان کور ته نږدې شوي. د چاودنې له امله په سیمه کې ولاړو یو شمېر موټرو ته زیان رسېدلی. دا بلجیم د بشري حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابرې دي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون ویل چې دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولای شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی رسولي ویل په دې برخه کې دوی د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو له دفتر نه د بخښنې نړیوال سازمان او په حق کې د نړیوال جنګي جرمونو له څیړونکو څارنوالانو سره همکاري لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د امنیت د نړیوالې شورا غونډې ته وکړي چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه په نړۍ کې په پراخه توګه انتقادونه وشول. په همدې حال کې پرون په غزه لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد له غصې ډک لاریونونه وکړل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې واشنگتن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. یو شمېر اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا اروپایي متحدانو ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو پر وړاندې عکس العمل ښودلی. د ترکیې ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي وي. رجب طیب اردغان دا څرګندونې له یونان ته د خپل سفر په دویمه ورځ په کوموتین خارګوټي کې وی غونډه ته وکړه. د یونان په شمال ختیځ کې تخمینا له 160,000 ډیر مسلمانان او بخیتری تخمینا له 160,000 ډیر مسلمانان اوسیږي چې ټول په ترکی ژبه خبرې کوي. یونان او ترکیه چې لسیزو راهیسې د شخړو او اختلافاتو له امله سیالان دي دواړه د ناټو تړون متحدان هم دي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیې د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. او ملګری ملتونه وایي چې په کانګو کې دیموکراتیک جمهوریت چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د وسلوالو یاغیانو په یو برید کې د نړیوالو سلاساتو ځواکونو څوارلس سرتیري وژل شوي او درې پنځوس نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق پرون وویل زیاتره وژل شوي او ټپي سرتیري د تانزانیا ادبادي او په دې برید کې د کانګو د پوځ پنځه اسکر هم وژل شوي دي. نوموړی دا برید چې د پنجشنبې په ورځ شوی د وسلوالو یاغیانو د هغه ډلې کاروباله چې په ګاونډي یوګندا کې مرکز لري. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي وسلوالو یاغیانو په تیرو دریو کلونو کې په کانګو کې څه د پاسه زر تنه ملکي وګړي وشلي دي. په کانګو جمهوریت کې له 1999 کال راپدې خوا د ملګرو ملتونو د سلاسات ځواک شاوخوا یو ویزره سرتیري ځای پر ځای شوي.
ما در سال آینده تصمیم
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.5 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر روسي انتقاد رد کړی دی. همدارنګه مول دې هم خبرو چې پرون په افغانستان او نړۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې په اړه د غوسې ډکې اعتراضونه وشول چې بیت المقدس د اسرائیل د مرکز په توګه پیژندل. پر دې موضوع له افغانستان او نړۍ څخه ریپورټونه لرو. له دې مهم خبرو چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د اوکراین له مځکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی دی. د افغانستان د ماشومانو ښوونیز او روزنیز سرکس د هیواد په دیارلس ولایتونو کې فعالیت کوي او تر 1.5 زرو پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي. د دې پروژې له مسؤل ښاغلي حمید خلیل الله حمید هارون سره مرکه لرو. د ژوند رنګونه او لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده ما باسي. تاسو موږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی. جمهور ریاست دا ستراتیژي ګټوره او بریالۍ بولي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده چې نتیجه به ور نه کړي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالۍ او ګټوره بولي او په دې برخه کې د روسیې انتقادونه ردوي. د ولسمشر د ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې فرصت برابر کړی دی. نوموړي ویل
دا یو بریالۍ ستراتیژي ده چې د سیمې لپاره د تغییر یو لیدلوری ټاکلی دی، یو فرصت دی د هیوادونو لپاره چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیت تر څنګ عملي اقدامات وکړي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده او د نوموړي په خبره د افغانستان مسأله د پوځي زور له لارې نشي حل کېدی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد د افغانستان د مسئلې په اړه له واشنگټن سره تماسونه ګټور بولي او دا لړۍ باید دوام ومومي. تر دې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې هم د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځله روسیې تورنه کړې ده چې له طالبانو سره همکاري کوي. دغه راز د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو څو واره له طالبانو سره د روسیې اړیکې د افغانستان د جګړې د پراخولو او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په معنا بللې دي. په کابل کې د روسیې سفیر که څه هم له طالبانو سره د خپل هیواد تماس تاییدوي خو ټینګار کوي چې د مسکو ګټې د طالبانو له منافعو سره سمون نه لري او روسیه یوازې غواړي چې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې داعش وځپي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې په دې هیواد کې بیلابیلو لورو او بیلابیلو اشخاصو او ډلو پرله پسې د بشري حقونو څخه سرغړاوي کړې دي. د بلجیم د بشري حقونو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په اړه دوی اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون وویل دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
ما در سال آینده تصمیم داریم که کمپین را بندازیم آنلاین.
خاغلی رسولی وایی موږ د راتلونکي کال لپاره پلان لرو چې یو کمپین پیل کړو چې د افغانستان خلک وکولی شي په آنلاین طریقه خپل شکایتونه ثبت کړي. که چیرته دوی نشي کولی یا زړه نه کوي چې نړیوالو بنسټونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي، قربانیان په خپله کولی شي شکایت ثبت کړي څو وکولی شو چې یو شمېر جنګي جنایتکاران محاکمې ته کش کړو. خاغلی رسولی ویل چې په دې برخه کې دوی د اروپایي ټولنې د بشري حقونو له دفتر، د بخښنې له نړیوال سازمان او په حق کې د نړیوالو جنګي جرمونو له څېړونکي څارنوال سره همکاري لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، وړاندې د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه لرو، خو اوس به راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ سوایي زما همکاري ورته کتنه کړي.
د برتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت د یوه افغان ترجمان اړوند د برتانیا د یوې عالي محکمې د اقدام په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې محکمې د حفیظ الله حسین خیل چې په افغانستان کې له برتانیایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی، له برتانیې د استل کېدو مخه ونیوله. تیره اونۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ترت پاڼې حسین خیل ته ورکړې او هغه یې د توقیف یو مرکز ته یووړ. خو د انډیپندنت په مقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت ونه کړای سو چې توقیف مرکز کې د دې افغان ترجمان د پاتې کېدو لپاره قانع کوونکی دلیل ووایي. په مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د حسین خیل قضیه علني سوه، پنځلس څخه تر شلو پخوانی سرتیرو چې په هلمند کې کار کړی د هغه استل ناسم کار بللی دی. ډیری افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی وایي چې د دغه کار له کبله دوی د افغان حکومت د مخالفینو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا، ډیری پناه غوښتونکي چې له 2015 کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې جرمني لږ تر لږه 8 افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته ولېږل. د ملګرو ملتونو خبرې څانګې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې سږ کال پر ټولنیزو رسنیو په نړیواله کچه ښځو د می ټو یا زه هم په نوم یو هشټیګ وکاراوه او د جنسي ځورونو په اړه اعتراضونه وکړل. له هغه وروسته په افغانستان کې د ښځو د یو تلویزیون خبریالانو ژمنه کړې چې د افغان ښځو پر ضد د کورنۍ او جنسي تاوتریخوالي پر ضد به خپل ژغ پورته کوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کیسې باید په محرمانه توګه وویل سي، ځکه هغه ښځې او نجونې چې د ځپل کېدو خبرې کوي باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو خبرې څانګې په دې مقاله کې لیکلي هغه ښځې چې د تشدد او تاوتریخوالي په اړه شکایت ثبتوي یا خبرې کوي، ډیری وختونه له لا نور تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او د وژل کېدو له خطر سره مخامخ وي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنې یا یوناما د معلوماتو د رئیس سید بارز له خولې لیکي چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي تر ټولو مهمه لاره دا ده چې باید ښځې او نجونې پیاوړې سي څو هغوی خپل ژغ پورته کړای سي.
تاسو زموږ له ازادي راډیو نوري. د افغانستان د ماشومان ښوونیز او روزنیز سرکز ته هیواد په 14 ولایتونو کې فعالیت کوي او تر 1.5 پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي. د سرکز په تیرو نږدې 15 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان ته هنري پروګرامونه وړاندې کړي. د دې پروژې یو مسؤل مشر وایي دوی په خپلو پروګرامونو کې د هنري نندارو ترڅنګ ماشومان ته تعلیمي او صحي پیغامونه هم خپروي. احمد تکل د ماشومانو د ښوونیز او روزنیز سرکز د ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید هارون سره مرکه کړي. خغلی هارون په پیل کې د دې سرکز پر فعالیتونو رڼا اچولې.
ماشومانو مرکز چې سرکز شته د ماشومانو ښوونیز او روزنیز سرکز ده چې په دغه ډول کې شروع شوی دی. تر اوسه پورې جنان لري زردوم کله تر اوسه تقریبا 4 میلیونه ماشومان لپاره منظم استوره او هغه ته ژوندې برنامه تفریحي تعلیمي برنامه ته رسولې دي. ماشات زمونږ لري لکه هر ولایت کې کوم مرکز د پاکه زمونږ هنري ټیم چې په مکتبو کې زمونږ ماشات دي راکړي. تقریبا هر کال چې څنګه ته رسول الله ته پرمغنه ماشات په مکتبو کې د ټول ماشومان په خدمت کې د دې پاتونه کې چې هغه ته ماشات نشو چې خلک راشي یو موږ سره چې موږ چې لکه هغه ته د چاوبونتون کې لپاره شرکت شته ماشومان چې د ښکلې هنرونه د خپل نو بل دي هغه شي تاسو ته خپل باندې خبر راوړل کارونه کاڅه راکړي.
د تاسو راتلونکي پروګرام یا د اوس مهال کوم پروګرام تاسو جریان ولري دغه په اړه معلومات راکړي.
زموږ یو پروګرام چې د نوو زمینی کورسونو شروع دي زموږ کوه د ماشومان چې کوم ماشومان تعریف کړي د مدرسو په کمپونه کې ځوان کې که دغه ته زمونږ تفریحي پروګرامونه او تلوګا تعلیمي لرو او چې دوی وکړي چې په جامعه کې ښه ماشومان یې فائدہ کړي ځوان ولري د دوی سره موږ تعلیمي او اجتماعي برنامې لرو.
دا پروګرامونه په کومو سیمو کې په پام کې دي؟
دا اوس په کابل کې دي، په هرات ولایت کې دي، بامیان کې دي، ننګرهار کې دي، مزار شریف بلخ کې دي، هرات کې دي، خوست ولایت کې دي، کندهار کې دي. دغه ولایت کې زموږ د پروګرامونو شروع دي ځان بدل.
روحان صاحب، د څو مخکینیو کلونو په پرتله کې مقایسه کړو، ستاسو په پروګرامونو کې کموالی نه درغلی؟
نه، ټول څه خدمت پروګرامونه ښه دي روان دي، خو ځینې مستون چې په زموږ په وطن کې دي نو مشکلات جنګونه دي کومه چې نه هغه ته موږ نشو کولای نو موږ شو کولای چې خپل پروګرامونه د ترجمه یا د موږ مراکز کړو چې ماشومان لپاره دا څنګه زیات دي کوم پروګرامونه چې موږ هم خپله تطبیق کول لکه موږ ته ویښ ولایت کې موږ پروګرامونه لکه چې کول یو کال هر کال موږ ورته کوم چې دا مشکلات دي چې د حالات موږ نشو کولای چې ولایت د لاس شو په دغه تطبیق کوو نو هغه ولایت موږ دغه په شلانې دي چې هغه امنیت لکه صحیح دي موږ تاګ راته کولای شو ماشومان ته ضرورت ورکې چې وي د دې پروګرامونو کې سهمونه شي دا مشکلات چې موږ سره په موږ وطن کې خو کار مخربه روان دی نه فرق نه ده کړی هغه ولایت کې چې موږ امن دی او مغلط موږ ورته شو په دغه تطبیق کوو.
د سرکس لوبي یا دغه پروګرامونه چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي له کلتوري نظره یو څه نوایواله لري، څنګه دا په خلکو کې منئ؟ آیا د خلکو عکس العملونه تاسو د دې هنري فعالیتونو په وړاندې منفي دي، مثبت دي، له انتقادونو سره مخ کیږي، نه مخ کیږي؟ دغه وضعیت را ته تشریح کړئ لطفا.
دا کوم سرکس شدا نو مې خارجي دی لکه ما خلک شي سرکس او انګلیسي کلمه ده نو کوم موږ دا د افغاني کډل کې چې څنګه تعلیمي په وښنه کې د کني زړه کړی چې خلکو ته کوم پروګرامونه شته دي خو تغیر دغه ورکړل دا چې خلکو د نچمه ته دا غوږ چې ورته د ماشومان کې د سرکس کې په اور بښي نو دې کې نو دا یو فیس کې در لري چې ته ونی لري کول شي د طریقه نو ته خدمت وکړي خو ځینې مشکل ستونزې دي مثلا چې خلکو به دا کوم چې نمایشت موږ ته د کول او مکتبونه کې بل ځای کنه دوه اول دا کول شي جذب دی دا کول شي تاسو نه پیژنئ چې څه پروګرامونه لري دا غیر شری دی دا غیر کوم ځای کوم پروګرام چې راته به مخه ځمې دا او ښکارا کوم هغه چې دا پروګرام ولې د بدل شروع ده که په مشکل نه په کوم شری دی مشکل لري نه کوم هغه نو موږ کوشش کوو چې هغه باندې ونی شو ماشومان لپاره او خلکو ته ښکارا کوو چې خلک دې نه نه دې نه څنګه راځو کو چې ونه وي تاسو غلط پروګرام لري دې موږ ماشومان په بل لار څه څه
دوستانو د افغانستان د ماشومانو د خونی د روزنی سرکس د ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید هارون سره مو د دې سرکس پاړه مرکه اوریده. البته وبخیل خلیل الله حمید روحان سره خغلی روحان د دې سرکس په بیلا بیلو اړخونو معلومات وړاندې کړل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس د هغه پریکړې په اعتراض مظاهره وشوه چې په بیت المقدس کې د اسرایلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. په دغه مظاهرو کې د عامو خلکو ترڅنګ د ولسي جرګې ځینې غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. د مظاهره چیانو شمېر چې سلګونو تنو ته رسېده د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه خیر عادلانه وبلله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس پرون دې مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ راستولی.
له هغه وروسته چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند، په ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه تصمیم غبرګونونه له ځان سره لرل. په کابل کې هم یو تعداد خلکو د امریکا د متحده ایالاتونو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د بیت المقدس په رابطه باندې وروستۍ پریکړه دوی ته په هیڅ وجه د منلو نه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تصمیم د ترامپ دا ټول ته معلوم دی چې تجاوز په حریم د مسلمانانو د افغانستان یادې اوله قبله د مسلمانانو علاوه پر دې په دون دنیا کې وحشت او رعب ایجاد کړي.
اعلان د یهود د خوشحالولو د پاره اعلان اسلامي نړۍ په مجموع کې او جامع جهانی هغه د قهر او د غضب سره مخ کړي او نن به تاسو ګورئ چې په ټول اسلامي نړۍ کې په مظاهری او د دوی ټولو غوښتنه بدای چې دا اعلان موږ ته د منلو وړ نه دی.
غلاریون کوون کې همداراز انتقاد کوي چې که څه هم ټوله نړۍ غواړي چې د بیت المقدس برخلیک دی د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د خبرو لاري معلوم شي، خو په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ورستۍ بریکړې وړخې زوا. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
تر کابل اخوا په نړۍ کې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې هم مسلمانانو د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند مظاهرې وکړې او عکس العملونه یې وښودل. احمد تکل مو په دې عکس العملونو خبري.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په تړنګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیه په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم په مخ کې یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوې طرز عمل چمتو شوی او ډیر زر به عملي شي. د کابل پولیس وایي د دې خار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه اووه کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي دي. د بلجیم د بشري حقونو خپلواک سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د امنیت په نړیواله شورا کې وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه پراخ انتقادونه شوي دي. او د ترکیې ولسمشر چې یونان ته په یو تاریخي سفر تللی دی پرونې د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت د حقونو په خوندیتوب ټینګار وکړ. دوستانو دا ساعتی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی. په دې اړه مو رپورټ د خبرونې په پایل کې واورېده. همدارنګه په دې خبرونه کې مو چې بل رپورټ واورېده هغه په نړۍ او افغانستان کې دا ولسمشر ټرمپ وروستۍ هغه پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې د خلکو اعتراضونه او انتقادونه و. اوس د خبرونې وروستۍ خبري مطلب راخلو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مسؤل د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په اوکراین کې د روسیې د رول له امله پر مسکو د بندیزونو پر تمدید غور کوي، د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا د اروپا په ملاتړ ټینګار کړی دی. فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ په بروکسل کې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه کې د پوځي خوځښتونو په اړه وویل
The European Union remains unwavering in its support for Ukraine's
territory. دا وای اروپای ټولنه د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د اوکراین په ختیځ کې وضعیت له نږدې څارو. موږ د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه د هیواد له صدر اعظم سره خبرې کړې دي چې له بده مرغه دغلته اوربند ته پوره درناوی نه کیږي. موګرینی ویل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي باید د اوکراین هغو ټولو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې شخړو ځپلې دي.
دوستان اوس هم مخکې له دې نه چې جعفر احمدی راشي او بلا نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي په مکې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
غزن نیازی ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې دا وروستي سمستر محصل یم.
د چ محصل نه علاوه نور کوم کارونه کوي؟
فلحال خو محصل ما خپل درسونه وایم، کوم وظیفه نه لرم او شعر و شاعری سره سات تیرو هم سره لګیم.
ولی شعر لیکي؟
شعر د انسان د لاشعور غوښتنې بیانوي، هغه څه چې سړی نشي کولی په بیان کې ووایي، په عام مازر کې، په لیکنه کې، په نورو په نثر کې، هغه شیان سړی شعر کې وایي. نو زه هم هر انسان ځانته یو بیله دنیا لري، ځانګړې دنیا لري، ځانګړې غوښتنې لري، احساسات لري. نو د هغه سره د بیان لپاره هر سړی ځانته یو لاره پیدا کوي. ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره د شعر نه استفاده کوم او شعر ګټه.
یو شاعر وایي چې په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي، شعر مسې نه جوړیږي، دماغ غواړي. نو که سړی فکر وکړي شعر لیکل ستونزمن کار دی، او د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر دروند کار دی چې یو ډیر لوی بار دی، ځکه چې ته ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوي. په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې؟
په دې برخه کې خو نه پوهېږم، از خپل دغه په اصطلاح فسد نه شم ویلی څومره بریالی یم. خو یو سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې. ما چې تر څو پورې زما شعرونه چا اورېدلی دي، لوستلی دي، کتلی دي، نو ټولو راته ښه نظر راکړی تر څو پورې را باندې چا داسې نیوکه نه ده کړې. زه خپله تر آخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې، زما د فرهنګ، زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسېږي، مقابل کې اوسېږي. کوشش کوم چې لوی سره موازی لاړ شم او خپل احساسات او غوښتنې بیان کړم، خو ځان ته مشکل پیدا نه کړم.
خپل دوه بیتونه چې ډېر د تخوخي ډېر د خوخیږي هغه که راته وایي ځکه وخت هم کم.
بیتونه دی چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته، ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته، له ما ته وښکو په مسکا د خاورې بوی راته. زړه مې له ډېره اضطرابه درزېدا پرېښوده، زړه مې له ډېره اضطرابه درزېدا پرېښوده، ستا د زړګي له درزېدا د خاورې بوی راته.
ډېره مننه.